پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. خپرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې پاکستان ویلي له افغانستان سره یې په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستوري مسته یې پام وکړئ. دا مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان ملي دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 36 ساعتونو کې په 5 ولایتونو کې پوځي عملیات کړي دي. د سرپل په سانچارک ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د ګولۍ د لګېدو له امله دوه کوچنیان مړه شوي دي. په سلګونو کسانو د خبر په سیمه کې راټول غونډه وکړه او د پاکستان د حکومت پر وړاندیز اعتراض وکړ چې غواړي د ډیورنډ کرښې اخوا قبایلي سیمې هم د خیبر پښتونخوا ایالت سره یو ځای کړي. پورا خبر نواوری. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 36 ساعتونو کې په 5 ولایتونو کې 22 پوځي عملیات کړي چې 12 تنه وسلوال پکې وژل شوي او 6 تنه زخمیان شوي دي. د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې پوځي عملیات په ننګرهار، پکتیکا، کندهار، فراه، فاریاب، بغلان، جوزجان او هلمند کې شوي دي. د خبر پاڼې په حواله د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او زیاته اندازه وسلې ورڅخه نیولې دي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هم د وسلو او چاودونکو موادو یو ډیپو تخریب شوی دی. طالبانو په دې اړه څه ندي ویلي. د سرپل په سانچارک ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د ګولۍ د لګېدو له امله دوه کوچنیان مړه شوه. دا پیښه د سانچارک ولسوالۍ په تبر کلي کې شوې ده. د ازادي راډیو خبریال له سیمې په خپل رپورټ کې وایي چې په سانچارک ولسوالۍ کې د دوشنبې له ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د جګړې له امله ویل کېږي چې سلګونه کورنۍ تېښتې ته اړ شوي او په ناوړه وضعیت کې اوسي. د سرپل د مرکزي روغتون ډاکترانو نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دوه کوچنیان چې زخمیان شوي وو بېګا روغتون ته ورول شوي وو او هلته یې ساور کړی ده. د سانچارک ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې ملکي تلفات ډېر دي. خو د سرپل د والي ویاند وایي چې په تبر کلي کې یوازې 3 تنه زخمیان شوي دي او نوره ستونزه نشته. په سلګون کسان پرون د خیبر په سیمه کې راټول شو او د پاکستان د حکومت پر وړاندیز اعتراض وکړ چې غواړي له ډیورنډ کرښې څخه خوا قبایلي سیمې هم د خیبر پښتونخوا ایالت سره یو ځای کړي. د قبایلي سیمو خلک چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان لور ته اوسي سربیره پر دې چې د قبایلي سیمو لپاره د استعمار د دورې په قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي د پاکستان له ایالتونو سره د دې سیمو د یو ځای کېدو په اړه په یوه نظر نه دي. د قبایلو یو شمېر اوسیدونکي غواړي چې دا سیمه دي یو جلا ایالت اعلان شي، خو یو بل ډله خلک غواړي چې له ګاونډي ایالت خیبر پښتونخوا سره دي یو ځای سي. په بلوچستان کې سیاسي مشر محمود خان اڅکزي پرون د خلکو غونډې ته وویل
د 1947 زیږیز کال د هند خپلواکۍ په قانون کې راغلي هغه سیمې چې پاکستان ورڅخه جوړیږي پکې قبایل نشته. په هغه کې راغلي مشرقي بنګال، مغربي پنجاب، د بلوچستان د انګریزانو تر واک لاندې برخه او سند به پاکستان وي.
هغه ډلې چې له خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د الحاق مخالفت کوي پرون د پاکستان فدرالي حکومت ته خبرداری ورکړی چې که دا پلان عملي کړي له مقاومت سره به مخامخ سي. یو شمېر مرستندویه ټولنې چې له پاکستانه د وتلو امر ورته سوی وایي د اسلام آباد د دې اقدام په نتیجه کې به د تشدد او د طبیعي آفتونو په زرهاو قربانیان له مهمو مرستو بې برخې شي. د پاکستان حکومت تر شلو زیاتو نړیوالو خیریه ټولنو ته ویلي چې په دوو میاشتو کې دي په پاکستان کې خپل دفترونه بند کړي او له پاکستانه دي ووځي. په دې موسسو کې چې د تړل کېدو امر ورته شوی د بشرپال میلیاردر جورج سوورس لخوا تمویلیدونکي پرانیستي ټولنه او اکشن ایډ موسسه هم شامل دي. د جورج سوورس بنسټ د 2015 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې 10 میلیونه ډالر له زلزله ځپلو سره او 6 میلیونه نور د غذایي مرستو په برابرولو په پاکستان کې لګولي دي. په پاکستان کې د بشري مرستو فورم چې د یو شمېر بهرنیو مرستندویو ټولنو استازیتوب کوي وایي په پاکستان کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي د دغو بشري مرستو څخه ګټه اخلي. د سوریه د سولې د خبرو اتم دور چې پرون په جنیوا کې پیل شوی و له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسید. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا په دې خبرو کې د نه پرمختګ ډیره ملامتي په سوریه کې د بشار الاسد پر رژیم واچوله، ځکه هغه غوښتنه کوله چې د اپوزیسیون ډلې د سیاسي انتقال په دوره کې د بشار الاسد رول ومني. خو د مستورا ویلي هیڅ یو لوری په واقعي ډول دا خبرې نه سبوتاش کوي او نه یې سبوتاش کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي زیاته کړي چې په خبرو کې نه پرمختګ د سولې لپاره د یو شو پرمختګ د ځای کېدو سبب سو. هغه ویلي راتلونکي اونۍ به په دې اړه د امنیت شورا ته معلومات ورکوي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو څخه پر راپورته شوی بحران بحث کړی دی. په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر له پوتین څخه د نوموړي د هغو څرګندونو په اړه مننه کړې چې د جمهور رئیس ټرمپ یو کلن حکومت کې د امریکا د اقتصادي ودې په اړه کړې وې. د کرملن په یو خبر پاڼې کې چې پرون ماښام خپره شوي ویل شوي چې دواړه مشرانو پر څو کړکېچونو سیمو او د کوریا په ټاپو ځمکې د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې د روسیې او امریکا ولسمشرانو د شمالي کوریا د خطرناک بحران د هواري لپاره د ګډ کار په اړه هم بحث کړی دی.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې شوې. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی. په ورزګان کې د هغو ښځو لپاره چې مجرمې وي زندان پرانستل سو. له دې وړاندې زنداني سوي ښځې د قومي مشرانو او ښځینه پولیسو په کورو کې ساتل کېږي. د کونړ امنیت قمندان غواړي چې په دې ولایت کې د ښځینه پولیسو شمیر زیات کړي.
مسته ډیر جرمونه مونږ ولیدل چې د خزو په جامو کې تر سره کیږي. دا کومه خزینه پولیسي ولرو نو زمونږ هغه مجرمین به ډیر زر مرسوا شي.
طالبان د خدای لشکر په غلطه جګړه کې پر دغه کتاب پرون په کابل کې بحث شوی. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د نور موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرام حقیقت څه دی د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د پاکستان یو پارلماني هیات افغانستان ته تللی چې دغه هیواد له چارواکو سره د دوه هیوادونو د اړیکو پر شکېدو خبرې وکړي. ټاکل شوی چې پاکستاني هیات د هغې پروسې په لړ کې نن له افغان لوري سره خبرې وکړي چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی و، خو د دوه هیوادونو د اړیکو د خرابېدو له کبله وځنډول شوه. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره یې په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. تفصیل له عصمت څاروان اوري.
پاکستان وی له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې وکړه چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې د دغه هیواد د پارلمان یو پلاوی افغانستان ته تللی دی. د پاکستانی رسنیو د راپور پر اساس د دغه هیواد د ملي جرګې د مسلم لیګي غړي رانا افضل خان په مشرۍ پارلماني پلاوی به د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکولو پر لارو چارو په کابل کې خبري وکړي. پاکستانی رسنیو افغانستان ته د خپل هیواد د پارلماني پلاوی سفر د هغې طرحې دوهم پړاو بللی چې له پولو ورهاخوا نومیشي او د 2015 په اکتوبر کې د دوو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د تماسونو له لارې د اړیکو د شکېدو په هدف پیل شوه. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان د لومړي ځل لپاره د شی امنیتي همغږۍ لپاره د یو بل په پوځي مرکزونو کې پوځي استازي ځای پر ځای کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په نوم وړاندیز افشا کړ او ویل چې دا وړاندیز د نومبر په 15مه له افغان چارواکو سره شریک شوی دی. په دې سند کې د دوه هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، پوځي، استخباراتي او د کډوالو د مسئلو په برخه کې د کاري ډلو له لوري د رغنده او معنادارو خبرو د پیلولو لپاره د هر اړخیز پلان وړاندیز شوی دی. فیصل وویل چې پاکستان په دې برخه کې د افغانستان د حکومت رسمي ځواب ته منتظر دی. د په وینا دا وړاندیز د اکتوبر په لومړیو کې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه د سفر په لړ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندیز شو. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې طرحې په باب څه نه دی ویلي.
ومردل چې د پاکستان یو پارلماني هیات افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وکړي. د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. دا په اصل کې ده چې په وروستیو کې د ځینو مسایلو پر سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د شدید کړکېچ راپورونه ورکول سوي دي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر او لیکوال نثار احمد سالی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. سالی صاحب، جمعه په خیر، ستاسو نظر څه دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو رښتیا هم لکه څنګه چې د پاکستان حکومت ویلي دي په وروستیو کې پرمختګ کړی؟
جو په خیر ټولو ته سلامونه. د 2015 کال کومه طرح چې د پولو هغه طرف په نوم سره جوړ شوی وه، په پیل کې تعهد دا و چې د پاکستان د هیواد خوا څخه باید عملا د ترهګرو په وړاندې داسې عکس العمل وښودل شي چې اثرات یې په افغانستان کې ولیدل شي. ولې پاکستان چې نه د پاکستان د هیواد خوا څخه د افغانستان ته ګټه یوه عکس العمل رامنځته شو، بلکې جنګونه لا هم شدت وموندې. په دغه برخه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ډېر توند غبرګون وښود. د غبرګون یلکه تاسو ویني چې په اکتوبر کې نو څخه تقریبا دوه میاشتې وړاندې پاکستان خوا څخه کومه طرحه افغان دولت سره لسې ده، تاسو پرې هیڅ جواب افغان دولت نه کوي. دا په دې معنی باندې چې افغان دولت عملی کار ته کومه باندې وي او د پاکستان افغان ولسمشر ته او هغه ډول دا په دې معنی باندې چې افغان حکومت په پاکستان حکومت تر اوسه پرې د ترهګرو په وړاندې هیڅ راز داسې عکس العمل نه دی ښودلی چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. تاسو ورته ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نتنیاهو وینا هم اورېدله. هغه وایي په واضح توګه باندې وویل چې پاکستان اوس هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي، وړې پناځایونه لري او که دوی په دغه خپل چلند کې تغییر رانه ولي ممکن پاکستان ځلې سي بخیل لا سوار کې. دا په دې معنی باندې چې پاکستان د یو نړیوال شرم او نړیوال انزوا سره مخ دی، ځکه اوس د افغانستان د هیواد سره دوباره د اړیکو ترین لپاره هڅه کوي.
بله، د پاکستان د پارلماني هیات سفر به څومره زمينه برابر کړي د اړیکو د شکیدو مسلې ته؟
عمل ډېر مهم دی. دوی تر مخه د پاکستان د پوځ مشر هم افغانستان ته سفر کړی. د افغان ولسمشر کلیلي وه، د افغان ولسمشر دریز وحدي وویل چې تاسو کومې خبرې چې پر سټیج باندې وایي د کاغذ پر وخت باندې کوي هغه په عمل کې ثابتې کوي. تر څو چې په عمل کې دا خبرې ثابتې شوې نه وي، زه فکر نه کوم چې افغان دولت پاکستان ته خاص لیفټ ورکړي. ولې یوه خبره ډېره مهمه ده چې هغه اقتصادي اړخ دی. مخکې افغانستان د اقتصادي برخه کې ډېر پاکستان ته اړ و، ولې د چابهار بندر د هندوستان سره راکړه ورکړه ترانس خبر کې زه د پاکستان لپاره یو 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 د خطر زنګ و چې افغان دولت افغانستان مجبور کړي ورځ په ورځ د خودکفایتۍ قوانین روان دي او ځینې وارداتي مواد چې باید درلودل هغه نن سبا نور هېوادونو څخه هم لاسته راوړي. په دې برخه کې پاکستان بله لار نه لري. زه د پاره درېمه لار د دوی د اړیکو په ترین کې نهایت هڅه وکړي، ځکه نو د دولتي نهاد سره کوشش به چدې د پارلماني چالو یو واحه کې راوستل. هغه د پوځ مشر شرالي هغه هیڅ ګټه دې ته ونه
کړه. بله، په اګست میاشت کې د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د وروستۍ ستراتیژي تر اعلان وروسته پر پاکستان د نړیوالو فشارونو خبره زیاته کیږي. څه فکر کوي پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر او نورو مقاماتو وروستي سفر به څومره د پاکستان د دریز په بدلون کې رول لوبولی وي یا څومره به دغه دریز بدل کړی وي؟
د پاکستان دریس واکس تورات باندې مشبک طرف ته تغییر کوي. د نړیوال کچه باندې هغه په دې خطر باندې چې په پاکستان کې هم دی په دې باندې اوس پوسیوي دي چې موږ د یو ځل شان سره راځو. تاسو په هغې یو نړیوال کانفرنس کې وینئ چې د پاکستان مشرانو سره د نړیوال چلند کې چې ځینې مثلا امریکا او له سم شربي ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، نور ځان شاوی دي سره ویني. بل ډېر مهمه خبره چې پاکستان لپاره د خطر ځنګ دی هغه امریکا او د هندستان ډېر نږدې اړیکې ترامپ کوم یادونه وکړه. مثلا دیموکراسي په برخه کې هندستان یو ډیر پیاوړی ملکیت کوي او دا یادونه وکړه چې موږ د هندستان سره په اقتصادي برخه کې خپل راکړه ورکړه ډیره پراخه کړو. دا د پاکستان لپاره یو ډیره سخته صدمه وه چې د دوی هغه سخت دښمن چې هندستان دی د هغه اړیکې د امریکا سره ډیرې ګورنې کیږي. د دوی نړیوال پرستیج ورځ په ورځ د مشکلاتو سره مخ کیږي. پاکستان لپاره بل لار نه پاتې کیږي. دا روان کنفرانس چې هم جوړیږي پاکستان باندې په تاوان باندې او پاکستان خلک هم سبا راپورټ سکی په دی باندې چې ټول حکومت باندې فشار وارد کړي چې نور تر هغه وروسته لمن نه کې پدې کې د دوی غاښه او نه دنیاوالو اړیکې پدې کې سره سمېدلې شي. نو په دې نظر باندې چې پاکستان د یو سخت بحراني حالت سره مخ کېږي او پدې کې د افغان دولت رول په بل هر چا زیات دی د دې د انجوا سره مخ کېږي.
ډیر مننه د سیاسي مسایلو تحلیلګر او لیکوال نثار احمد صالح و چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاست او دریځ په اړه خبرې کولې. د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې په دې وروستیو کې پرمختګ کړی دی. د پاکستان یو پارلماني هیات افغانستان ته تللی چې دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ولایت په ولایت پروګرام کې د پکتیکا پر وضعیت خبرې کوو چې د دغه ولایت والی به د دې پروګرام میلمه وي. که تاسو هم د پکتیکا په اړه کومه پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ پروګرام ته زنګ راووهئ چې د ماپښین له دوو تر دریو بجو له ازادي راډیو په مستقیم ډول خپریږي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانیږي. د زیاتې واورې اورېدو په نتیجه کې د کابل او شمال ولایتونو ترمنځ لارو کې د ترافیکو جریان له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د سالنګ لوی لار هم د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوی ده. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش نور حال راکوي چې له پروان نه سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. هنایش صاحب، څه دی وروستی وضعیت د سالنګ او یا هم د افغانستان شمال ته د غځېدلو لارو؟
بله جناب سره سید، همدارنګه چې تاسو اشاره وکړه نن د شمالي ساحاتو د کابل شمال کابل ساحاتو کې ټورو ساحونه ډیره یخبندان دي او واور ډیر ده او سالنګ هم تر اوسه مسدود دی. صرف د باربري وسایطو په مخ کې بند دی، مسدود دی او ډیره د ترافیک تکلارې او هغه د ستونزه مخامخ شوې ده او وضعیت ډیره تقریبا وخیم دی.
د مسافرو وضعیت کراته وایست چې د لارو پوجدو کې مسافرو ته هم ستونزې پیښ شوې دي؟
مسافرو بالکل ډېره ستونزې پیښ شوې دي، ځکه چې په یوه خاطر چې دونه ترافیکي حادثو شته، خو مګر دومره جدي نشته، په دې خاطر چې وسایط ډېره په آهستګي حرکت درلوده او روان دي او د یخبندان په دې خاطر دی چې ډېر یخنی دی او ټول مسافرین هم شکایت لري چې دا وضعیت باید تغییر وکړي. خو دا هغه مسافرین چې مسافر په شمال کې په مسافر وړونکو وسایطو هغوی سپاره دی، هغوی دومره ستونزو د لار بند کې مخامخ نه دی، ځکه چې سالنګ لاره صرف هغه وسایط چې باربري دی د هغوی دپاره تړل شوی ده.
بلې، د لارې مسؤولان څه وایي چې د لارو د پاکولو او یا هم د یخیو د ماتولو دپاره دوی څه اقدامات کړي یا په پام کې لري؟
د سالنګ د مراقبت ریاست مسؤلین وایي ازادي راډیو ته وویل چې هغوی هڅه کوي چې دا وضعیت چې ښه شي بیا سهولت فراهم وکړي، زمینه برابره کړي. خو مګر په دې خاطر چې طوفان دی، په دې خاطر چې واوره ډېر دی، تر یو متر برف په سالنګ کې په جنوبي سالنګ کې شته، په دې خاطر وایي هغوی هڅه کوي چې وضعیت ښه شي بیا هغوی زمینه برابره کړي، هغوی چې مسافرین په ښه توګه راوکړي سالنګ ته عبور وکړي.
بله، دوی نورو مسافرو ته کوم خبرداری ورکړی دی چې پر دې لار د تګ راتګ په وخت کې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
بالکل، همداسې تاسو چې تاسو ویل مسافرین دا هغوی پیام لري چې باید خپل تجهیزات ولري، چاین او ځینې شیان چې په ژمه کې ضرورت دی هغوی باید کلک آمادګي ونیسي، په دې خاطر چې خطر احتمالي ډېر دی. او هغوی ټینګار کوي چې باید هغه مسافرین چې په سالنګ کې ګذر کوي هغوی ټول باید دا آمادګي خپل ځان سره ونیسي.
ډېره مننه احمد هنایش و چې د افغانستان د مرکز کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د لارو د ترافیکو د جریان په اړه سره خبرې کولې. ویل سوي چې د سالنګ لوی لار هم د بار وړونکو موټرو پر مخ د زیاتې واورې اورېدو له کبله تړل شوی ده. د ازادي راډیو خبریال ویل چې په دې لړ کې مسافرو ته هم ځینې ستونزې پیښ شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روان دی رسالت په نوم یو بنسټ د یو عرب لیکوال کتاب په یو غونډه کې معرفي کړ. دغه کتاب د طالبان د خدای لشکر په غلطه جګړه کې نومیږي. ویناوالو د کتاب مطالبه ته پکتو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او جګړه د اسلام له دین څخه د هغوی ناپوهي وبلله. تفصیل په دې راپور کې.
طالبان د خدای لخکر په غلطه جګړه کې د هغه کتاب نوم دی چې د مصر وتلي لیکوال فهمي هویدی لیکلی دی. دا کتاب د روان د رسالت په نامه یو بنسټ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې مخکتنه ته وړاندې کړ. په دغه کتاب کې د طالبانو د فعالیتونو او جګړو په اړه ګڼ مطالب ځای شوي دي. روان د رسالت د بنسټ مشر ذبیح الله عزیزی وویل د دغه کتاب د مخکتنې هدف دا دی چې د افغانستان خلک د طالبانو د واکمنۍ او فعالیتونو د څرنګوالي په اړه معلومات حاصل او قضاوت پرې وکړي.
ما در یک وضعیتی که جامعی ما بخاطر تالی و ترمان
موک پداسی وضعیت که چی طولنا مده هواد در اینی شرایطو پا پام که نیولو سرا در پرمختگ و ترقی پا خاطر را پورت شوی پل مسئولیت گرنو چی داغا کتاب نقد در اولاندی کرو چی نظرون پر تبادله و خلق تره مصبت اگر تواخلی.
در ناست بل و ایناوال محمد سالم حسینی وبل در داغا کتاب لیلیکل و سرگندیگی چی پا افغانستان که در طالبان و فعالیتونو پا نور و هوادونو هم اثر کړه. ځکه لیکوال د دغه کتاب د لیکلو اراده کړې ده. د وویل دا ښه خبره ده چې د خپلو معلوماتو تر څنګ د ځان او په ټولنه کې د واقعیتونو په اړه د نورو نظریات او معلومات هم راټول کړي چې قضاوت مو پرې کړه شي. حسینی د کتاب د مؤلف له قوله وویل طالبانو په خپل واکمنۍ کې د خلکو پر ډېرو فعالیتونو بندیزونه لګولي و چې تر ډېره یې د طالبانو په ساده توب دلالت کړی دی.
د فهمی هویدی له نظره طالبان اکثره هغه خلک و چې د لومړي ځل لپاره ښار ته راغلي وو. دوی د هغو سیمو اوسیدونکي و چې پراختیا په کې لږه شوې وه، او بله دا چې دوی ته ویل شوي وو چې فساد په ټول افغانستان کې موجود دی.
طالبان د خدای لښکر په غلطه جګړه کې کتاب د طالبانو د واکمنۍ جګړو او فعالیتونو اړوند د عربي لیکوال فهمی هویدی لخوا په عربي ژبه تالیف شوی او د پښتو ژباړه یا اسدالله ساحل کړي چې 28 عنوانونه او 222 مخونه لري. طالبانو تر اوسه د دې کتاب په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ حالات څیړو. د امریکا او روسیې ولسمشرانو تېره شپه په یوه ټلیفوني تماس کې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړې. سپین ماڼۍ او کرملین دواړو د پرونیو خبرو په اړه جلا خبرپاڼې خپرې کړې دي. په دې خبرو کې یوه مهمه مسله د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه بحث و. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د پوتین او ټرمپ په بېګانو خبرو کې د کرملین او سپین ماڼۍ په بیانونو کې څه مهم شیان راغلي؟
ډېره مننه. د سپینې ماڼۍ او کرملین په خبرپاڼو کې د دې خبرو پر بېلابېلو اړخونو تمرکز شوی. کرملین تېره شپه ناوخته په یو بیان کې وویل دواړو ولسمشرانو د نړۍ د ګڼ شمېر کړکېچنو سیمو د حالاتو په تېره د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې د دې ټلیفوني خبرو غوښتنه ولسمشر ټرمپ کړې وه. ښاغلی ټرمپ په دې ټلیفوني خبرو کې له ولسمشر پوتین څخه په دې خاطر مننه وکړه چې پرون یې د ده په اقتصادي برخه کې د مشرتوب ستاینه کړې وه. پوتین پرون په خپله کلنۍ خبري غونډه کې د ولسمشر په توګه د ټرمپ د کار له پیل وروسته د امریکا د اقتصادي حالت د ناڅاپي ښه کېدو یادونه وکړه، او دا یې د ټرمپ د جدي بریاوو یو مثال وباله. خو په عین حال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د امریکایي چارواکو ادعاو ته یې هم اشاره وکړه، او د ټرمپ مخالفین یې تورن کړل چې د ده د کمزوري کولو هڅه کوي. خو دواړو یادونه کړې چې پوتین او ټرمپ په خپلو ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر موضوع خاص تمرکز وکړ.
بلې، تاسو د شمالي کوریا یادونه وکړه. آیا د شمالي کوریا په برخه کې د امریکا او روسیې دریځونه نږدې سوي دي؟
کرملین وویل چې دواړو ولسمشرانو په دې اړه بحث وکړ چې د شمالي کوریا د ډېر خطرناک حالت لپاره د مسلې د حل لپاره باید په ګډه کار وکړي. البته د شمالي کوریا په اړه د امریکا او روسیې د دوو ولسمشرانو ټلیفوني خبرې د هغو هڅو په لړۍ کې وروستی تماس دی چې په ترڅ کې واشنگټن او مسکو دواړو له پینګیانګ سره د خبرو د پایل هڅه کړې ده. روسیې په روانه اونۍ کې شمالي کوریا ته یو پوځي پلاوی واستاو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وویل دی لیوال دی چې له شمالي کوریا سره له مخکنیو شرایطو پرته لومړی غونډه وکړي. البته د یادونې وړ ده چې ولسمشر ټرمپ د په انتخاباتو کې له بریا وروسته او د کار له پیل وروسته تل د شمالي کوریا او د تهران د ایران د اټومي پروګرامونو په اړه ډېر سخت دریس خپل کړی، او دا دریس تر تېرې اونۍ پورې کله چې ښاغلی ریکس ټلرسن دا وینا کوله لهم جدی جدی وو.
ډیر مننه احمد تکل. ومردل چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیر شپه په یو ټلیفوني تماس کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. په دغو خبرو کې د شمالي کوریا مسله هم یاده سوې ده چې د اټومي پروګرام په اړه یې د نړۍ بیلابیلو مشرانو انتقادونه کړي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ امنیه قمندان غواړي په دې ولایت کې د شیزینا پولیسو شمیر زیات کړي. دا مهال په دې ولایت کې نه شیزینا پولیسې موجود دي. تفصیل روحلانوري.
په کونړ کې د حاکمو دودونو او د کورنیو لخوا د یو شمیر بندیزونو له امله ښځې په رسمي دفترونو او په ځانګړي ډول په امنیتي ارګانونو کې دندو ترسره کولو ته زړه نه ښه کوي. همدا وجه ده چې په ټول ولایت کې نه ښځینه پولیسې موجودې دي. یوه تنه چې د امنیه قمندانۍ مخې ته د قراول ترڅنګ په یو کانتینر کې ناسته ده او پاسپورټ اخستونکي ښځې تلاشي کوي. د ځان پیژندګلوي وروسته یې ازادي راډیو ته وویل. یو میرمن چې د پاسپورت ترلاسه کولو دپاره امنی قومندانۍ ته راغلی او د خزینه پولیسې لخوا تلاشي شوی وایي. د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر وایي په ټولنه کې د خزینه پولیسو اهمیت ډیر زیات دی، ځکه چې یو شمیر کسان د ښځو په جامو کې مهمو ځایونو ته ځان رسوي.
ډیر جرمونه موږ ولیدل چې د ښځو په جامو کې ترسره کیږي. دا که موږ خزینه پولیسي ولرو نو زموږ هغه مجرمین به ډیر زر رسوا شي او و به نکړی شي چې خپل هغه شوم پدیدې ترسره کړي. نو د دې
هغی ویل باید د خزینه پولیسو شمیر نور هم زیات شي او د تلاشیو په برخه کې وسنۍ ستونزې پای ته ورسیږي. د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته ویل دوی قومي مشرانو او دینی عالمانو سره خبرې پیل کړي چې څو خویندې پولیسو کې دندو اخستلو ته چمتو کړي.
اوس په مجموع کې فعلا 9 نفره ښځینه پولیس لرو. البته په مختلفو په محابسو کې دي، په پاسپورټ کې دي، په کرولو کې دي. په مجموع کې موږ غواړو دغه شمیر 140 نفر ته ورسوو چې موږ به قراران اعلانونه ورکړي دي. زموږ د خوندو سره مو د علمای کرام او بزرګانو سره مو دا مبووی په کوهوي په برخه کې مشخص پروګرامونه د مردمی پولیسو طریقې څخه نیولې دي.
په کونړ کې پخوا د خزینه پولیسو د نشتون لامل ډېر ستونزې موجودې وي. حتی د ولایت مقام او قومندانۍ ته به چې خزی داریزو او پاسپورټ اخستلو د پاره تللي، د هغوی تلاشي د پاره هم څوک نه موجود.
په کونړ کې د ښځینه پولیسو شمیر زیاتېږي. په دې اړه مو راپور واورید. په اورزګان کې د زندانی ښځو لپاره زندان پرانستل سو. تر دې مخکې دغه ښځې د قومي مشرانو یا هم ښځینه پولیسو په کورو کې ساتل کېدې. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې پر داسې مهال د ښځو لپاره زندان پرانستل کېږي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی. که څه هم د دغه ولایت ځایي چارواکي د ښځینه زندان د پرانیستي خبر ورکوي، خو دغه زندان په ځانګړي بودیجه او یا هم په ځانګړي ځای کې نه دی جوړ سوی او یوازې د نارینه په زندان کې یوه کوټه د ښځینه برخې لپاره بیله سوې چې ساتنه یې هم نارینه پولیس کوي. او بل دا چې په دغه زندان کې اوس یوازې دوې میرمنې ساتل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې مجرمې ښځې د قومي مشرانو او ښځینه پولیسو په کور کې ساتل کېدې. په دغه ولایت کې د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر عبدالقیو عمری د یاد زندان د پرانیستي پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د دغه زندان په پرانیستلو سره به د هغه ښځو په وړاندې ستونزې کمې سي کوم چې په حبس محکومېږي. نوموړي وایي چې دوی له دې وړاندې ښځینه زندان نه لرلې او له ګڼو ستونزو سره مخامخ وه.
ځکه تاسې ته وچوایم موږ ډېرې زیاتې ستونزې د ښځو په محبس کې درلودې. زه د نقص راپورونه به تاسې شاید هم اورېدل. موږ د ډېر موږ جنایي او سرانوالو د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. نو نن پر دغه وتوانېدلو چې موږ د ښځو محبس ابتاقي.
که څه هم دغه ښځینه زندانیانې له نارینه زندانیانو سره په یوه زندان کې ساتل کېږي، خو د دغه زندان مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دغه زنداني ښځو څخه به پوره ساتنه کوي. د یاد زندان مسؤل سمنوال عبدالولي صافی ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه زمينه منګه برابر کړله او ما بس مرتفال کړلو ان شاء الله که مشکل بنوي او دا د روزګان خلکو لسته ز ډاډ ورکوم چې کم خزینه ما بس چې زنانه راځي دا په حسن صورت سره ساتل کیږي او د روزګان خلکو ته کوم مشکل نه.
په ورته وخت کې هغه زندانیانې چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې د ښځینه پولیس په کور کې ساتل کېدې وایي چې د یاد زندان په پرانیستلو سره خپل ژوند ته تمه پیدا سوه او سر یې خوندي سو. یوې زندانۍ چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته داسې وویل:
خود مت خطر احساس کن ولی سوی کبار است مرا موکی اب مواری اب مالاری که اب میو چم را خوشحالی پم باس چم ما باس کس و ما باس نو مر گرده علاجی کری مر خبر پرزانو بیاری تو نو مر تلی ما باس چور که پالدی که مر خوشحالی پم ما باس کی بناست دیر خوشحالی ده دولت دیر خوشحالی مر سدیم کاری و که
ده یادونی واردش فدغ ولایت کلا هم ده غم یرمون لپاره چی ده توتریخوالی قربانی وی دامن کور نسته او ده تور تمبو شات پرتیدی چشپا و رازور باندی زلمون کیجی او ده زان لپاره د امن کور پیدا کولای نسی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی یاست. روانه خبرونه تر یوې بجې پورې دوام کوي. اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان ادارت کړ چې وایي دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د یو بل د پوځي استازو د منلو موافقه کړې ده. د دفاع وزارت ویان د جنرال دولت وزیري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني چارواکو داسې وړاندیز ورته کړی خو کابل لا نه دی منلی. د سرپل په سنچارک ولسوالۍ کې پر یو کور د هاوان د ګولۍ د لګېدو له امله دوه کوچنیان مړه سوي دي. دا پېښه د سنچارک ولسوالۍ په تبر کلي کې سوې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سرپل په سنچارک ولسوالۍ کې د دوشنبې له ورځې راهیسې جګړه روانه ده او ډېر خلک بې کوره سوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو څو ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې 22 پوځي عملیات کړي چې 12 وسلوال طالبان پکې وژل سوي او زیات اندازه وسلې هم نیولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او روسیې ولسمشرانو هم دا راز د امریکا په متحدو ایالاتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د اقتصادي ودې په اړه هم بحث کړی دی. د سوریې د سولې د خبرو اتم د ورچ پرون په جنیوا کې پیل شوی و له کومه پرمختګه پر پای ته رسیدلی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې پړه چې په خبرو کې پرمختګ ونوسو د بشار الاسد پر استازو ور اچولی ده. نوموړي ویلي راتلونکې اونۍ به په دې اړه د امنیت شورا ته معلومات ورکړي. او هغه مرستندوی ټولنې چې له پاکستانه د وټولو امر ورته سوی وای د اسلام آباد د دې اقدام په پایله کې به د تشدد او طبیعي آفتونو زرهاو او قربانیان د ډیرو مهمو مرستو بې برخې سي. په پاکستان کې د بشري مرستو فورم چې د یو شمېر بهرنیو مرستندوی ټولنو استایستوب کوي وای 9 میلیونه وګړي پر بشري مرستو باندې ژوند کوي. د پاکستان حکومت تر شلو خیریه موسسو ته ویلي چې په 2 میاشتو کې د په هغه هیواد کې خپل دفترونه بند کړي او ودیوزي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. حقیقت څه دی؟ اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. ولایت په ولایت پروگرام کې د پکتیکا پر وضعیت خبرې کوو چې دغه ولایت ولی به مو میلماوي. که تاسو هم د پکتیکا په اړه کوم پوښتنه یا نظر لرئ کولای سي چې پروگرام ته زنګ راووهئ چې د مبشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو په مستقیم ډول خبريږي. د تلیفون شمیری هغه وخت اعلانیږي. لپاکتیکا څخه ورزو خوست د پنځمې پرز نه وخت د خوست ولایت اړوند د منګلو او مقبلو ترمنځ موافقه وسوه چې وسلول اربکی به لخپل مرچلونو څخه راکښته کوي او اوربند ته به غاړه ږدي. د منګلو او مقبلو ترمنځ د دشتو او غرونو پر سر لانجه چې لزګونو کلونو راهیس روانه ده یو اربیا د دوړو قومونو ترمنځ جګړه پیل شوی چې یو شمیر خلکو ته پکې مرګ جوړ هم او وشته ده. د خوست چارواکو که څه هم په دې جګړو کې د دوړو لوریو د وو کسانو د ټپې کېدو خبره کړې خو ځایي اوسیدونکو ویل چې 3 کسان په دې منځ کې وژل سوي هم دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پنځشنبه ورځ نه وخته د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په مشرۍ هغه پلاوی چې د افغان ولسمشر لخوا د منګلو او مقبلو د شخړو د حل لپاره ګمارل شوی د دواړو قومونو له مشرانو یې د جګړې د پای ته رسیدو او له مورچلو نه د ښکته کېدو موافقه واخیسته. منگل او مقبل چه په یاده سیمه کې د بازی غر او سینزله دخت پر سر للسګونو کلونو راپدې خو قومي لانجه لري لتیرو خو شاله سور زو راهیسی یو زلبی او وسلوال اربکی مورچلو تختری او د سه شنبه تر ورځې پر یو بلوري د سپکو او درنو وسلو داسې کولی. ډاکټر اکرم خپلواک د مساخیل ولسوالۍ د غلنګ په سیمه کې د منګلو د مشرانو سره تر کتنې وروسته آزادۍ راډیو ته وویل
موږ دلته د منګلو د قوم سیمې ته راغلي یو. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې ټول نظامي قوتونه اربکي او د دې وسلوال قوتونه د اربکي تر نامه لاندې چې د ټولو مختلفو ولسوالیو نه راغلي لنن نهسته به د ټولو خپلو سیمو ته حرکت کوي جنګ به نور نه وي.
د ښاغلي خپلواک په وینا چې د جمعې په ورځ به حکومت په دې کار وکړي چې د منازعې په سیمه کې د فیصلې د تطبیق تر وخته یو بې طرفه حایل قوت د دعوی په سیمه کې ځای پر ځای کړي.
حکومت د دغې سیمې د مسؤلیت لپاره او د جنګمندۍ لپاره یو بې طرفه حایل قوت د دواړو قومونو په خوښه اچي. حکومت به مکلفیت لري چې د ټولې منازعې چې د دغې سیمې په اړوند دي وی میاشتې پورې تطبیق کوي.
ډاکټر اکرم خپلواک د مقبلو د قوم په اړه وویل هغوی هم پلاوي ته بشپړ واک ورکړی او موافقه یې کړې ده چې دوی به هم له مورچلو راکوزیږي او د فیصلې د تطبیق سره به مرسته کوي.
مقبلو واک هم راکړی او مقبلو فیصله هم کړې ده چې هر ډول عایل قوت او هر ډول دزبندي یا اوربند کوي موږ یې ته آماده یو.
د منګلو او مقبلو ترمنځ قومي لانجې د حل لپاره په ځانګړي ډول په وروستۍ یوه لسیزه کې د مرکزي حکومت لخوا ګڼ پلاوي توظیف شوي. هغوی د دواړو قومونو ترمنځ اوربندونه او سوري کړي خو بېرته مات شوي دي. اکرم خپلواک هم دې اندښنې ته په کتو ول
موږ دا ځل تعهد ورته لرو چې ان شاء الله لدې سبا د هیئت فیصله نهایي کوي او د دوړو قومونو په خوخه به محلي اداره د تطبیق عملا اجرا کوي.
که څه هم د تېرې سې شنبې په ورځ د جګړې سیمې ته افغان ځواکونه ورغلي او هلته ظاهرا جګړه درېدلې خو د دواړو خواو اربکي له مورچلو نه و راکوز شوي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار د ولایت نه د خوګیانو ولسوالۍ نه خبره کوم. دا پیغام تاسو پرګرام موږ د پیراخلو د کلی نه د ساحې نه را ماجر شویو د شاله مندر اغله کور نه زندګیر نه پاتې کړی اوس په حال شتون په سره کلا کې زر تر زر د لوکو چارواکو نه موږ دغه هیله کیږي چې موږ غم وخوري. موږ زلانه ماشومان یخنۍ تباه او برباد کړ یو مسلمان مغم نه کوي. والسلام په سلام.
السلام علیکم. که ما زه غوړې پیغام ودادی ته د نوښ په لاس کې دی او مې اسکی دی کوټ کور او ته دې د کوروسه ته پیان ځخنان د خاطرې زول سوالې د محمد جنو سنامه خبره کوم او کوټ کور او ته دې د کوروسه در په در نن د جپ کندواله کې پراته یو تشنا ملره د زوري ځای ملره د اوبو ځای ملره مومنان بس اگل کور دغرا پسیج مومنان پسیج در بدر اسکوت کور مامدن مدار دیشه زنگ ورته وای په دتنځ پس نه چې کنه د موسی پر سره سره کړه د نیره سره کی چې زنگ ورته وای چې ورور څنګه سو یو کار یو دغه وای بابا کنه رسی نه رسی د بابا کدا مست مامدن خپل از مول مبارک چې هر څه د ماجور مبارک راوړ کیږي هغه ته دغه مامورین سره نه نباشي که خپل سلی ورته کښېنولی شي ورته ولی شي ورجې کي که نه زموږ مامورین ورسانو مشرانو ته دې نه ورکړي زموږ مبارک. السلام علیکم.
د اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د لندن او نیویارک ترمنځ سفر را لنډیږي دا چې څنګه اسمت څاروان براته وي.
د لندن او نیویارک ترمنځ سفر به په څو کلونو کې درو ساعتونو ته را لنډ شي. د امریکا بوم کمپنۍ سوپر سونیک مسافر وړونکي الوتکې جوړوي. د الوتکې به چې 55 تنه به پکې ځایږي تر کانکور چې پخوا د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ سفر یې په 6 ساعته کې کاوه چټکی او د شغل نظره آرام وي. کانکورد په 2003 میلادي کال په دې خاطر له فعالیت وغورځول شو چې د تیلو مصرف یې ډیر و، هوایي زیاته ککړوله او شغې ډیر لوړ و. خو سوپر سونیک الوتکې تر کانکورد 1.5 برابره ټیټ شاخ لري. مخکې ویل شوي و چې د الوتکه به له 2023 میلادي کال څخه په کار پیل وکړي. خو د برتانیا میل ورسپانی په یو راپور کې لیکلی چې د جاپان هوای شرکت له بوم کمپنی سره معامله کړې چې دیرش دا ډول الوتکې ورته جوړې کړي او تر 2000 میلادي کال پورې الوتنې ته تیارې کړي. سش کال پاریس ته نږدې په لی بورژي کې د نړۍ د الوتکو او فضایي وسایلو تر ټولو په ستر نندارتون کې د بوینګ او ایربس تر څنګ دا ځل د بوم په نوم شرکت هم د ډیرو نندارچیانو پام ځان ته واړاوه. ټاکل شوې ده چې د دې الوتکې ازمیشتي الوتنې د راتلونکي 2013 میلادي کال په وروستیو کې پیل شي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې حقیقت څه دی اونیس پروګرام خپریږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د برېښنا او د زمکو کمښت، د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بیلابیل ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي. د دې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو خراب کیفیت بل هغه مسله ده چې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې پرې غږیږو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اتاق رئیس شیرباز کمینزاده ملمه دي. هیله ده د دې خبرونه تر پایه را سره ووسی. کمینزاده صاحب، تاسو هرکلی وایو که پیل لدین کوچې د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي لتی رسو کلونو را پدې خو سمره ورته رسیدګي شوی او سمره حل شوی دي.
ګوره داسې مو افغانستان اول خو تستاس نه مننه کوم، تاسو د رادیو نه مننه کوم. اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په ډیر بد حالت کې قرار لري. له بعد مرغه ما په وار وار ویلي چې په تیرو او په یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان اقتصاد ته په میلیاردونو ډالر راغلل. له بعد مرغه د دغې پیسو نه موږ په درست شکل په بخش دی کې چې موږ په خپلو پښو روان شو، په دې بخش کې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت دونه هغسې ګټه وانه شوی خستی. صنعت هیڅ نوه رشد ورسره ونه کړو. صنعت چې کوم رشد کړی دا د افغانستان د صنعتکارانو خپل حدسه او هاند دی. ځکه یو مثال زه درته وایم، هیڅ نوع امتیاز په تیرو 15 کلونو کې صنایع د افغانستان ته ورک نکړل شو. حتی بیلانس مو ورکوله، مالیه مو ورکوله، مواد بالمثل مو مثلا مارکیټ آزاد اعلان شو. موږ دی و کمونیستیست سیستم نه راغلو یو 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 پیشرفته اقتصاد سیستم ته یا اقتصاد بازار سیستم ته. دلته یو ستونزې راغله، تصدیان زمو خطش مشوله. نو په دغه کې دولت څنګه چې شاید و باید و دو تا جهت ورنه شوی کړی. د دې په نتیجه کې څه مشکل راغلل؟ په آخر وخت کې کرزی صاحب کې موږ ته تشخیص وکړو تقریبا 3000 فابریکې په سر تا سر د افغانستان کې د صنعتکارانو په حیات سوهند آن دا ایجاد شوی. دلته کله چې وروسته د دینه او هیڅ نوه کومک هم ورسونه شو، ما در طرز وکړو چې 15 صنعتي فابریکو ته دولتي لمزکه ورکړی شوی، معیاري پارک جوړ شو. نور ټول پارک په شکل باندې د پولی چرخي صنعتي پارک او صنعتکاران په کار شول. ورو 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 په بیکري جوړ کړي. وروسته دوی دولت سره ذهنیت پیدا شو، هغه ذهنیت هم د افغانستان صنعتکارانو مو ورکړه. د زیات تلاش په نتیجه کې دولت هم دته کنوینس او آماده کړه چې دولت وایي چې اوس خو تل د کومکونه خو نشته، اوس باید صنایعو ته تاسو توجه مخکې کړی وای، صنایعو ته باید تاسو توجه وکړي. هغه هماغه و چې د کرزي صاحب د حکومت په آخر کې دولت دې ته متوجه شو، خپله رئیس جمهور متوجه شو، د شورا عالی اقتصادی جوړه کړه په کې موږ صنعتکارانو ته عضویت راکړه، او بیا موږ خپل پیشنهادونه دې سره شریک کړل. ته دې نه پورې چې تقریبا څلور کاله به کېږي، په دغې څلورو کلونو کې واقعا د نظر وړ کار شوی. طور د مثال یولس موانع وي د صنایعو په مخ کې چې دا موږ ته ایجاد شوی وي. موږ نشوای کولای چې د دغو موانعو په وجود سره موږ مخکې ولاړ شو. په طور د مثال بلمثل تولیدات و تعرفه په بلمثل موږ به خام مواد را وړلم 5% محصول به ورکوو، که به پاخه مواد دیغو شی را وړلم 5% محصول به ورکوو. دغه عجز شو، دا پیشنهاد اول موږ وکړو. دولت سپه دی که 300 قلم مواد و کارت او پورته تعرفه می جوړه که تناسه اجستم که چوالی نده. مشروبات غیر الکلی و مشروبات غیر الکلی مثلا اوبرت لید پاکستان جوسو نرتلل، دا یو دم چه کلا دی کوکولا و دنور کمپانیان ایجاد شوی پا دی تعرفه مو کسلوی 500 تلوڑه که اقا دایی چه تاسو وزگوری پا بخش دی مشروبات غیر الکلی که کاملا دی خود که پای آلان تا ورسیدو.
کمی زده سب سنزی پا زینو برخو که وی حل شی بیدی پا زنگل دول پا سناتی پارکونو که چه کمی سنزی موجودی وی مثلا دنگرار سنات
صنعتي پارک ته د کندهار صنعتي پارک ته چویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشټون لامل ته لزګونی فابریکی په ټپه باندې ولاړې د همدغه ډول د کابل صنعتي پارک ته د یو شمېر نورو ولایتونو صنعتي پارکونه په دغه صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې وې له تېرو څو کلونو را په دې خوا اوس ورته څومره رسیدګي شوې
ګوره دغه ستونزې په صنعتي پارکو کې متاسفانه ډېره غټه ستونزه چې موږ لرو د برق ستونزه لرو ما مخکې هم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود برق لرو هلته د موږ یو پارک د سارشاهي جوړ شو چې متاسفانه چې هغې ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی سرکونه یې ښه جوړ دي مځکه یې تقسیم شوې برق نشته برق یوه داسې مسله ده چې د داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو په خپله په افغانستان کې برق داسې راو هغه کړی شو په اصطلاح تولید کړی شو اوس دولت لاس په کار شوی ته څو بندونه جوړ کړو انهار جوړ کړو چې هلته بند چې جوړیږي بیا بانک جانی هغو ته بجټ نه ورکوي داخل د سکتور خصوصي د افغانستان کې دولت افغانستان ته در روپۍ نشته ورسه انهار و بندونه جوړ کو خو پر ترتیب کوشش کو په وارداتي برق باندې اکثر دولت اتکا کړی دا وارداتي برق کولای دا شو چې وس نو کړه تنه د درونټي برق وو وس د نغلو برق هم لګلګ سره سروبي د نغلو برق هم ننګرهار ته روان دی یعنی نسبت به سابق څنوسد برق غمه خوړل شوی اما در نه د وساتل اس میگاواټه برق په ننګرهار کې دی خو مخ په ننګرهار کې د اوس کته 50 میگاواټه برق هم ورکې په ننګرهار کې کم دی ځکه موږ صنایع دومره رشد کړای په کابل کې هم مودر طرز وکړو چې موږ 100 میگاواټه برق په درکالونو کې نشوای چلولای یا زیات بوو اوس موږ 100 میگاواټه برق یا 90 میگاواټه برق تقریبا د اوس عملا په پارکوي صنعتي پولیچرخي کې استعمالو اما دولت نه غوړو چې 100 میگاواټه نورم راکو په کندهار کې خو وسیس برق نه دی دا لاینې شروع کړی تر څو غزنی ته ورسی غزنی ته ولاړ شي کندهار ته هلته کوم یو چې لږ برق دی هغه برق بالکل بې کیفیته برق دی تنها هلته جنریټرونه دي جنریټرو په طریقه باندې موږ پارک صنعتي ته برق ورکوي نو په جنریټر خو صنعت نه چلی
یعنی د برېښنا په برخه کې ستونزه لا پزې پاتې ده
ګوره د برېښنا په برخه کې ستونزه په مزار کې زموږ نسبتا حل ده هرات کې حال ده په کابل کې په نسبی شکل حال ده نیمه حال ده نیمه نه ده حال یا مثلا 15% حال ده 25% مشکلات تر اوسه هم شته که دغه ستونزه ټوله حل شي یعنی په ټول افغانستان کې بلخواسه حل شي خو په پخا کې خو داسې نه وه ګوره اوس ظرفیت صنایع ډېر لوړ دی صنایع د افغانستان ته د 50 کالو مخکې صنایع مګوره یا د 3 کالو مخکې صنایع مګوره نن د موږ یوه فابریکه 40 میگاواټه برق ضرورت لري یوه فابریکه نو بنا انقدر دولت کار دی موږ دولت نه هیله کوو چې کوشش وکړو چې د افغانستان د آبادۍ لاره ده چې زراعت مکانیزه شي او صنعت په پښو ودري مادن استخراج شي د دې لپاره د په اصطلاح زیربنا د زیربنا برق دی که برق نوی هیڅ
د ځمکې په برخه کې ستونزه څومره حل شوې ده
د ځمکې په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو یعنی ځمکه ستونزه دوی دوی دی دلته ځینې مځکې دي چې دولت لکه تاسو مې وزیر ته اشاره وکړه مځکه توضیح کړې هغه مستحقو کسانو ته نه ده رسېدلې په تېرو وختو کې ځنې داسې دي چې د خلکو په تیرو وختو کې فابریکې سوځېدلې دي او اوس بیچارهګان در څه نه لري نه دولت ټاک هغه ورکولی شي کریډیټ ورکولی شي چې بیرته خپله فابریکه پهاله کا یا د عدم د ډمپینګ د بیرونی ملکونو یا د پاکستان او د ایران د ډمپینګ په نتیجه کې د دوی فابریکې سقوط شوې بناان ټیکنیکلي او فاینانشلي دولت په دې باره کې باید کمک وکړو تر څو موږ فابریکات ونه لري او حمایت وشي نو ځینې فابریکات هسې درېدلې یو تعداد دي چې نوې سرمایه‌گذاری رسي چې سرمایه‌گذاری وشي هغې ته هم ځکه نشته ځکه په کابل کې زه درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوي یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولای دی هغه دولت موږ تر کړی سکتوري خصوصي ته او دولت اوس دا پلان لري چې د موږ 15 پارکونه دلته چور شول پښتانه په کابل کې موږ ونه شوای کول چې اته جمعه محمد محمدي دوام پیس په 15 کالو کې دوام پیس توزیع کړو خلق قصب کړای وو د رئیس جمهور په وخت کې اوس هغه دوام پوسټ توزیع شو تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی کمره یو کې درینیم زره جری به مزه کوم لرله چې هغه پارک شو نقشم دیغه ته را جوړه شو څوک راغل بس ټول یو نیول لازمي قواله پی تیر
چا غصب کړ
فقط ځنې کسان راغل شهرکونه کې جوړ کړي وو چې په کو کې د عزیزی صاحب نوم یادی کې عزیزی صاحب ته موږ ورغلو ټول صنعتکاران ورغلو ورته چې عزیزی صاحب د پارک جوړ کړي دی نه موږ به درته واخلو صنعتکاران عزیزی صاحب ویل چې دا ما په شرعي قواله دم ځکه خستیه او دا می قواله ده او زخه ظلمې څه کورونا پکې جوړاوم که پارک پکې جوړاوم دای مخبل کړ دی موخ دې تشویق کو چې دای که پارک جوړ کو.
بالکل کمی زاده صاحب، د ځمکې په برخه کې د یو شمیر صنعتکارانو شکایت دا موجود دی چې ځینو پانګاچونکو زیات ځمکه نیولې ده او کار پکې هغومره په هغه شکل باندې نه کوي. دا ستونزه واقعا موجوده ده، دا ستونزه شته، تاییدوی؟
زه هیڅکله نه تاییدوم وروره. هغه پانګوال چې دوی مځکه نیولې ده، مځکه یې فکر کوم چا به نیولې وي. زه خو چې تر کومه زه پورې په دغې صنعت د افغانستان کې فکر کوم، زه خو داسې څوک نه وینم. مثلا کوم شرکتونو چې زیات مځکه نیولې، ته وګوره چې د هغو معیار څه شی دی. هغه مځکه موږ حتی اعتراض په دې لرو، هغه څوک چې وړې وړې مځکې دي چې هغه غیر فعاله دي. غیر مځکې خو زه هیڅکله نه وینم چې د افغانستان دولت چاته مځکه ورکړې وي او هغه د غیر فعاله وي. زه خو داسې مثال نه لرم. ورونه که څوک مثال لري نو دا لاقل هغه د یوه مثال ورکو چې په پلانکي ځای کې چا مځکه نیولې یا دولت ورکړې. دولت په هیڅ صورت کې مثلا داسې مځکه چې چاته ورکړې، زه فکر کوم اکثره اوس پورکوی صنعتي د پولي چرخي کې، هغه څوک چې وایي چې ممکن د مطلوعاتې درکړې، ممکن د هغو مځکه غیر فعاله وي. نور خو زه داسې غیر فعاله مځکه د ځینې صنعتکارانو مځکه داسې ده چې په کرایه ورکړې، پابریکه یې سوځېدلې، بیدشارگان ملامت ندی یا بینکرپ شوي، مځکه یې بل ته په کار کرا ورکړې او د موږ هم تلاش دادی. افغانستان ولسمشر ده اوس حتی تعیین کړی هغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخیستې او دوی په هغو کې صنعتي فعالیت نه کوي، یا هوټل ته جوړ کړی وای، بل چې د دې مخالف. هغه څوک چې صنعتي مځکه یغده پابریکه لري، بل صنعتکار ته یې په کرا ورکړې، دې سره موږ زیات مخالفت نه لرو. ممکن د ده به توانمندي نه وي، د ده به ماشین آلات رقابت
د کورنیو تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمېر شکایتونه موجود دي. د کیفیت په برخه کې څومره کار شوی دی او څومره تاسې خلکو ته ډاډ ورکوئ؟
زه ډاډ دا خلکو ته ورکوم، د ګرانو هیوادوالو ته، چې موږ صنعتکاران د افغانستان دوی ته ژمن یو چې د موږ تولیدات ښه وي. موږ خپله د رقابت، داخلي رقابت او بهرنۍ رقابت دې ته هڅوي چې باید مو تولیداتو کیفیت خپل ښه کړو. که د تولیداتو کیفیت خپل ښه نه کړو، اولین لوی ضرر یې خپله فابریکه دار ته راځي، ځکه د ده فابریکه سقوط کیږي، دای رقابت نشي کولی. په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته هڅوو، کله چې په مابین کې خپله که موږ سغږیږو، خو دغه تولید که زه درته ووایم چې په اول ارواز دي موږ سل په سله ښه تولید را وباسو، دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی. دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ، د کمره ستاسو ګورئ، د وسایل ګورئ، بوټ ګورئ، جامې ګورئ، دا په اول کې داسې نه وي. دا په اول کې ډیر په کم کیفیت وي، سلولی ګریجولی دې حالت ته راغلي. نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د موږ کیفیت هم الحمدلله او ډیر ښه شوی، ډیر مخکې راغلی. موږ که سیخې ګل تولیدو، د اوس سیخې ګلو ببره ما ته چا ویل ما د سیخې ګلو نمونه جاپان ته وړې وه، هلته مې دکتر اخیسته، ویل هلته یې ټیسټ کو، دا موږ سیخې ګل د جاپان د سیخې ګل نه کوو.
څو قلمه کورني تولیدات داسې لرئ چې حساب پرې کېدلی شي او د دې تر څنګ پرې د ګاونډیانو سره رقابت کېدلی شي؟
فکر کوم د موږ دا اوس 2 قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په هغو حساب کېدلی شي، د کیفیت او کمیت له نګاره ډېر ښه ځلېدلي. 19 قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکي خود کفایي ته رسولی. دا اوس موږ ډېر ښه تولیدات لرو. زموږ پی وی سي پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی. زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره حواله خبره کو. زموږ د چاپ او د بسته‌بندۍ بخش چې زه یو د غوډه بخش نیم چیلنج ورکوم چې ما چاپ او بسته‌بندی په ان شاء الله په دوه منطقه کې څوک نشي کوله. زه اوس په دې کابل پولیس چرخي کې، په دې کابل کې داس پابلیکې درته خایم چې په دوه منطقه کې جوړه نشته. یعنی په دې منطقه کې باور وکړه کې یا ایران لري یا پاکستان، ولکه دوبی لري.
غوښتنې مسدی خصوصا د صنعتکارانو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې افغان حکومت نه.
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتور خصوصي دوه برخې دی، تجارت دی او صنعت. په صنعت کې استخراجي صنایع دي، پلاستیک صنایع دي، په صلاح و رقم صنایع دي. د دې ټولو یو غوښتنه ده د صنعتکارانو، هغه داده چې په بلمثل تولیداتو چې ظرفیت او دلته موجود وي په افغانستان کې تعرفه باید وړي شي، دولت یې هر وخت وړوي. په دا یو اساسي ستونزه چې باقی پاتې ده، هغه داده چې موږ وایي د زیربنا ته دولت باید توجه وکړه. چې ښه لاره داده چې یا دولت په خپله که توانمندي لري پارکونه جوړ کړه او نور سرمایه جذب کو برق ورتوار کو زیربینا کامل جوړه کو مثلا په زیربینا کې شامل برق دی او بدی کانالیزیشن دی مزکه ده د ټول شون دی چې د ټول باید آماده کو او ټول تولیدی فعالیت صورت ونیسی. او دواله برخه د قوانین دی چې قوانین هم ځنې ټکر لري کمونیستی قوانین په خوب پاتشیوی دن نور قوانین شته چه اگه پزاد سرمایه گذاره ایده چه دیت باید توجه که سهل که قوانین و جوازونه و مثلا تکسونه و نورشان در دیر سهل که شپاپیت ما باید تراولی در دیر به اساس مهم کارده چه پاته دی او بل مسائل داده چه برق تا سناسه لکه اگه زیربینا پا بخش که دیسی توجه که او بل تا طول مهمه داده چه کریدیتونو تا دی باید توجه که مثلا موگ افغانستان و میلیارد دلار موگ لرو کپیتل لرو دغه او یاد نورو بینکونو سره چیز موخ پیسی دی خصوصی بینکونو سره و دولتی بینکونو سره دا پا یو میکانیزم پا یو شکل بانده پا کم تیکتانه بانده ده صنایو پا او ده زراحت تا و ده خوش شرکتونو چقدر داخلی چقدر تولیدات که ده گوته پا اختیار که پا کم تیکتانه ور که ترسو ده خپل زان جور که او خلکو تا زمینه ده کار مساعده شی
دیر ازیاد من نکمین زده سب کرو
رکی بانتا Be wafa, be wafa, be wafa, be wafa.